سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خراغلاست وایم. په اول کې د افغانستان او نړۍ څو مهم خبرونه. د پکتیکا د ولایتي روغتون یو چارواکي ویلي د پاکستان په بریدونو کې لک تر لږه لس ملکیان وژل شوي او دولس نور ټپیان دي. دغه چارواکي چې د موجوده حساسیت په خاطر یې د نوم د نه خبرولو غوښتنه کړې، فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي دوه ماشومان هم په وژل شوو کې شامل دي. د راپورونو له مخې د جمعې په ماښام د پاکستان پوځ د ډرون الوتکو په واسطه په ارګون کې بمباری کړی ده چې ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې. طالبانو هم د دغو بریدونو په غبرګون د ډیورنډ کرښې اخوا اوښتي او د پاکستاني ځواکونو پوستې هدف ګرځولي. د افغانستان کرکټ بورډ له پاکستان سره را روانې شلو ورځې لوبې لغوه کړي. بورډ په خپله پاڼه لیکلي په پکتیکا کې د پاکستان د بریدونو په غبرګون دا پرېکړه کړې. د پکتیکا په ارګون کې د جمعې ماښام په بریدونو کې د دریو ولایتي کرکټرانو په شمول لس کسان وژل شوي او دولس نور ټپیان دي. د کرکټ بورډ بیان زیاتوي وژل شوي لوبغاړي هارون سبغت الله او کبیر اغا نومېدل چې د پکتیکا په مرکز کرنه کې تر لوبې وروسته بیرته ارګون ته ستانه شوي وو، خو هلته د دمې پر مهال پرې د پاکستاني پوځ لخوا هوایي برید شوی وو. د افغانستان د کرکټ ګڼو ملي لوبغاړو له هغې ډلې راشد خان او ګلبدین نایب د پکتیکا د دریو ولایتي لوبغاړو په وژنه خواشیني ښوولې او د پاکستان د پوځ بمباري غندلې ده. تمه وه چې پاکستان د نومبر له 12 تر 19 د افغانستان، پاکستان او سریلانکا د درې اړخیز تورنمنټ کوربه وي، خو اوس داسې ښکاري چې دا لوبې ممکن نه دي. د شمشاد راډیو او ټلویزیون خبرونې تر نامعلومې نیټې ځنډول شوي. د راپورونو له مخې د طالبانو د استخباراتو چارواکو د جمعې په ورځ ناوخته په کابل کې د دغه خصوصي ټلویزیون او راډیو دفتر ته ورغلي او خبرونې وربندې کړي. لا معلومه نه ده چې طالبانو ولې د شمشاد د خبرونو مخه نیولې ده. د شمشاد ټلویزیون د نشراتو مخکینی مشر نسیم پښتون په یو بیان کې د طالبانو دا اقدام د ده په خبره له پاکستان سره د وروستیو نښتو د خبري پوښښ په بڼې تړلی ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي لا اوکراین ته د توماهاک توغندیو سپارل له وخت مخکې دي او هیله وښوده چې تر دې کار مخکې د روسیې سره سوله ټینګه کړي. ترامپ د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره ناسته درلوده او د خبریالانو پوښتنې هم ځوابولې. ترامپ د امریکا د پوځي چمتووالي په اړه اندېښنې ومنلې او ویې ویل دوامداره ملاتړ کولی شي د امریکا خپله دفاع تر فشار لاندې راولي. اوکراین په وروستیو اونۍ کې له واشنګټن د توماهاک توغندیو غوښتنه کړې او استدلال یې دا دی چې دا کار کولی شي روسیه اړ باسي خپل درې نیم کلن برید پای ته ورسوي. ډونالډ ترامپ چې مخکې اعلان کړی و له خپل روسي ساري ولادیمیر پوتین سره به د هنګري په پلازمېنه بوداپست کې ګوري، بیا هم وویل دا غونډه به احتمالا مخامخ او د اوکراین له مستقیم حضور پرته ترسره شي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. د خبرو دالتم لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالب معرفي ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي کار شي د افغانستان او پاکستان جګړه په اسانۍ هوارولی شي.
I do understand that Pakistan attacked or there is an attack going on with Afghanistan. That's an easy one for me to solve if I have to solve it.
د پاکستان پوځ په پکتیکا کې بمباری کړي، لک تر لږه لس ملکیان وژل شوي او دولس نور ټپیان دي. د پاکستان حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی ټول بیا اسناد افغان کډوال له دغه واده باس او د پاتې کېدو موده یې نه غځوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي کار شي نو د افغانستان او پاکستان جګړه په اسانۍ هوارولی شي. ښاغلی ترامپ چې د جمعې ناوخته په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته غږېده جزئیات ورنه کړل چې څنګه او څه وخت دا جګړه هواروي، خو زیاته یې کړه
pretty much the last one, although I do understand that Pakistan attacked.
دا تقریبا ورسته ده کڅه هم زپویګم پاکستان په افغانستان برید کړي یا له افغانستان سره جنگ روان ده. کار شم چې حالې کړم نو زما لپاره حل او اسانه ده. په ورته وخت کې زبایت متحده ایالات هم اداره کړم، مګر زه د جګړو حل خوښوم. تاسو پویګی ولی زغوارم د خلکو د وژل کېدو مخه ونیسم او ما د میلیونونو خلکو ژوند ژغورل او زه فکر کوم چې موږ به په دې جګړه کې بریالي شو. ولسمشر ترامپ تر دې یو وار مخکې منځنی ختیځ ته د سفر پر مهال هم د طالبانو د پوځ پوځیانو او د پاکستانی پوځ ترمنځ په روانو نښتو تبصره کړې وه او ویلي وو چې دا لانجه به هواره کړي. د امریکا ولسمشر داسې وخت افغانستان او پاکستان ترمنځ د روان کړکیچ د هواري ژمنه کړې چې پاکستانی پوځیانو د 48 ساعتونو اوربند په پای ته رسېدو په پکتیکا کې هوایي بریدونه کړي. د فرانس پریس خبري اژانس د پکتیکا د ولایتي روغتون د یو مسؤل په حواله راپور ورکړی چې د پاکستان په بریدونو کې لږ تر لږه 10 ملکیان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. دغه چارواکي چې د موجوده حساسیت له کبله د نوم د نه خپرولو غوښتنه کړې ویلي دوه ماشومان په وژل شوو کې شامل دي. د افغانستان کرکټ بورډ بیا ویلي په وژل شوو کې درې کرکټ لوبغاړي هم شامل دي چې د ګڼو ورزشکارانو او فعالانو غبرګونې پارولی. د پکتیکا په ارګون کې د جمعې ناوخت دغو بریدونو په غبرګون په سیمه کې طالب وسلوالو یو وار بیا پر پاکستاني اهدافو د خپلو ځوابي بریدونو خبر هم ورکړی. د راپورونو له مخې طالب وسلوال ځواکونه د ډیورنډ کرښې اخوا اوښتي او د پاکستاني پوځیانو پوستې هدف ګرځولي. په خواله رسنیو د طالبانو د دغو بریدونو ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې ازادي راډیو یې نشي تاییدولی، خو طالب ځواکونه پکې ادعا کوي چې د پکتیکا د بریدونو په غچې دا حملې کړي او ګڼو پاکستاني عسکرو ته یې مرګ ژوبله اړولې. پاکستان داسې وخت یو وار بیا پر افغان خاوره خپل بریدونه پیل کړل چې د جمعې په ورځ یې لږ تر لږه 20 تنو عسکرو ته په میرعلي کې د پاکستاني طالبانو په بریدونو کې مرګ ژوبله واوښته. په پکتیکا کې د پاکستان لخوا بریدونو هغه راپورونه ناسم ثابت کړل چې ګواکې طالب چارواکي او پاکستاني لوری د اوربند په تمدید سلا شوي. د کرکیچ د کمولو او د اوربند د تمدید لپاره قطر هڅې پیل کړي. د قطر په منځګړیتوب خبرو ته طالب چارواکو او پاکستاني لوري لیوالتیا ښوولې وه. لا معلومه نه ده چې تر دې تحولاتو وروسته لا هم دواړه خواوې خبرو ته کینی که څنګه، خو مخکې راپورونو کې ویل شوي د پاکستان دفاع وزیر او د پوځ مشر به دوهې ته د خبرو لپاره ځي. د افغانستان لخوا د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد او د دوی استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق د دوهې غونډې ته روان وو. پرون د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي پالیسۍ مشر کایا کالاس هم ویلي د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار سره په خبرو کې د تراګرۍ ټولې کړنې په صراحت وغندلې. اغلی کالاس د جمعې پر ورځ اسحاق دار ته زنګ وهلی و. هغې په خپل بیان کې زیاته کړې له افغانستان سره نښتې دواړو خواوو کې د خلکو ژوند داخلي او سیمه نوې بې ثباتۍ ته ټېلوي. دا مهمه ده چې اوربند تمدید او ټولې خواوې له تاوتریخوالي ډډه وکړي.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
د پاکستان حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې ټول بیا اسناد افغان کډوال بل دغه هیواد باسي او د پاتې کېدو موده نه غځوي. د پاکستان د صدر اعظم په مشرۍ د دغه هیواد لوړپوړو چارواکو په یو غونډه کې ویل شوي افغان کډوالو ته په میلمستونو کې د استوګنې اجازه ورکول جرم ګڼل کیږي. اخوا یو شمېر هغه افغان کډوال چې نورو هیوادو ته د تګ کیسونه لري وایي د هوټلونو او میلمستونونو مالکانو ته خبرداری ورکړل شوی چې بیا اسناد افغان کډوال وباسي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبان حکومت او پاکستان ترمنځ د اړیکو په ترنګلې دو سره پاکستان یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغان کډوالو د استوګنې موده تر هیڅ ډول شرایطو لاندې نه غځوي او ټول هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري له دغه هیواده به وایستل شي. په دې اړه د پاکستان د صدر اعظم د دفتر په اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ د دغه دفتر په ویب پاڼه خپره شوی ویل شوی چې د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د دغه هیواد د لوړپوړو چارواکو په یوه غونډه کې راپور ورکړل شوی چې د اکتوبر تر 14 نیټې ټولټال 1,400,000 واو یا زره او 1,520 افغان مکړي له پاکستانه بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شوي او یوازې هغو افغانانو ته چې د پاکستان معتبره ویزه لري د استوګنې اجازه ورکول کیږي. خو مخکې یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له جولای میاشتې راهیسې د بیا بیا غوښتنو سره سره نه دي توانېدلې چې ویزه ترلاسه کړي. په اعلامیه کې زیاته شوې چې یو شمېر پاکستاني چارواکو په یادې غونډه کې ویلي د هغو افغانانو پټول چې په غیر قانوني ډول په پاکستان کې ژوند کوي یا د هغوی لپاره په میلمستونونو کې د اوسېدو د زمینې برابرول جرم ګڼل کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغان کډوال چې نورو هیوادونو ته د تګ کیسونه لري وایي د هوټلونو او میلمستونونو مالکانو ته خبرداری ورکړل شوی چې بیا اسناد افغان کډوال وباسي. په اسلام آباد کې یو افغان کډوال چې جرمني ته د تګ په تمه دی وینو غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ډیرو هوټلونو او میلمستونونو ته خبرداری ورکړل شوی چې که افغانان پټ کړی یا د شتون په اړه یې موږ ته راپور رانکړی د هغوی د پېژندنې او نیولې په صورت کې به له تاسو سره قانوني چلند وشي. موږ نه ښار ته ځو او نه بازار ته، یوازې په همدې هوټل کې
راکیږو.
پټک کې یو بل افغان کډواله چې دا هم نه غواړي نوم یې واخیستل شي او یو بل اروپایي هیواد ته د تګ په تمه ده
ازادي راديو ته وویل
وخت کې ما آمدیم ما با ویزه قانوني آمدیم
کله چې راغلو د قانوني ویزه لاري راغلو خو ویزه مو ختمه شو د کور تختن وې استلاوس په میدان پاتیو رواني حالت مو هیڅ خنه دی او وی دی ګچنن یا سبب مو پولیسونی سي او بيته به مو افغانستان ته وشړي دغه افغان کډوال له کډوال منونکو هیوادونو غواړي چې د پاکستان اوسنی وضعیت ته په کتو د دوی د کیسونو د څېړنې او انتقال بهیر چټک کړي دغه افغان کډوال له کډوال منونکو هیوادونو غواړي چې د پاکستان اوسنی وضعیت ته په کتو د دوی د کیسونو د څېړنې او انتقال بهیر چټک کړي له دې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي طلال چودري په یو خبري غونډه کې ویلي و چې هر شخص یا بنسټ چې بې اسناد افغان کډوالو ته کور دکان یا کار ورکړي د نویو قوانینو له مخې مجرم ګڼل کیږي له دې اعلان وروسته ډیرو افغان کورنیو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې ازادي راډیو ته ویلي چې د کورونو خاوندانو له لورې له ګواښونو او فشارونو سره مخ دي او ورته ویل شوي چې باید ژر کورونه خالي کړي د پاکستان حکومت داسې مهال د کډوالو په وړاندې خپل دریځ سخت کړی چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تر نښتو وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د اکتوبر په 14 په خپل ایکس پاڼه لیکلي وه په افغانستان کې وضعیت بدل شوی او باید په پاکستان کې د افغان کډوالو حضور پای ته ورسیږي ډیری دغه افغانان له 2021 کال وروسته کله چې د افغانستان جمهوري نظام ړنګ او طالبان بیا ځلې په دغه هیواد واکمن شول د امنیتي ګواښونو د نجونو په زده کړو د بندیز اقتصادي ستونزو او نورو هیوادونو تګ لپاره پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي خو هلته د ویزې د نه تمدید له امله د جبري ستولو له ګواښ سره مخ دي
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ازادي راډیو نه زده کړې دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورکړل کېږي نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړي وای چې
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
بیا هم د پاکستان اړوند موضوع کې تمکیګو دا چې د پاکستان حکومت د کراچۍ بندر لارې له افغانستان د ټولو ترانزیتي سوداګریزو توکو لیږد درولې دا اقدام د ډیورنډ پر کرښه د طالبانو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د وروستیو نښتو په دوام شوې افغان سوداګر چې خپل توکي د کراچۍ بندر لارې افغانستان ته واردوي اندېښمن دي او وایي سیاسي ستونزې باید له سوداګرۍ سره ونه تړل شي جزئیات په دغه رپورت کې
افغان سوداګر احمد شاه دی چې وایي د پاکستان د کراچۍ بندر لارې افغانستان ته د توکو یو شمېر واردونکي کانټینرونه اوس هلته بند پاتې دي او هر ورځ له دې درکه لوی زیانونه ګالي د جمعې په ورځ د اکتوبر په 18 ازادي راډیو ته وویل چې په کراچۍ بندر کې د توکو بندېدو دای خورا اندېښمن کړی او ټینګار کوي چې د سیاست مسله باید د سوداګرۍ سره ونه تړل شي یو بل فابریکه لرونکی رحیم الله مایار چې د کراچۍ بندر لارې خام مواد او ماشینونه راواردوي ورته شکایت لري او ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید بدیلې لارې ولټول شي
اعلان زما شاوخوا 12 کانټینرونه باندې چې ډیرې خام مواد او ماشینونه دي چې ډیرې له اروپا هند او ترکیه د دې بندر لارې راځي دا د اوس لپاره یوازې همدا یو بدبختی ده من غواړم چې په بدیلو لارو کار وشي لکه د چابهار بندر او منځنۍ آسیا ته د لارې برابر شي
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د پاکستان حکومت په رسمي ډول د کراچۍ بندر له لارې د افغانستان د ټولو سوداګریزو ترانزیتي معمولو د ځنډولو اعلان کړی دی د پاکستان د مالیاتو فدرال ادارې اف بی آر په یو اعلامیه کې چې د ځینو پاکستانی رسنیو لخوا خبره شوې وایي دي چې د افغانستان د ترانزیتي او سوداګرۍ معمولو لپاره د ننوتلو او وتلو ټول جوازونه لغوه او تخریص شوي او کراچۍ او قاسم بندرونو کې د توکو تصفیه تر بلې خبرتیا پورې بند شوې ده د دې بیان لمخې د دې محمولو لیک به تر هغه پورې بند وي څو چې په سرحدي ګمرکونو کې سوداګریز فعالیتونه بیا پیل سي. ځینو پاکستانی رسنیو لکه جی نیوز او اکسپرس ټریبیون راپور ورکړی چې دا پریکړه د طالبانو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د وروستیو نښتو او په کراچۍ کې د ګمرک چارواکو له امنیتي غونډې وروسته سوې ده. اکسپرس ټریبیون د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مشر جنید مکیدا په حواله راپور ورکړی چې دا مهال 201 نوي کانټینرونه چې افغان ترانزیتي توکي لیږدوي د کراچۍ او قاسم بندر نو کې بند پاتې دي. د پاکستان د وایې د فدرال ادارې پریکړه د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ کډې خونه هم تاییدوي، خو وایي چې په ورځنی ډول د کانټینرونو د درېدو او د هغو د کرایې له امله افغان سوداګرو ته ډېر زیان رسیږي. د دې خونې اجرایوي رئیس نقیب الله صافی ازادي راډیو ته وویل
دا پریکړه پرون کړې ده، په بداسې چې د بوخم او چمن یا کوم لار بند شو نو بیا به د کلیرنس یا تصفیه کانټینر کول هغه براتله خم چمن کے بجا مکیدل تو دا عموماً دعا قسم جرائم پتی راجی کچر تمن نشی نو دعا کم جو ٹینشن جی مرادی ہم کتے مرج راجی پورٹ او کچر دا دا تو خم او چمن تا ولی کچی مطرح چی بندر خلاسی گی دی منی وای جی مرج ٹینشن جی مرادی
دا پریکړه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ د مخ په زیاتېدونکي سرحدي شخړو وروسته سوې ده، خو په وروستیو تحولاتو کې دواړو خواوو د 30 ساعتونو لپاره پر اوربان موافقه کړې ده. تر دې وړاندې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د سرحدي نښتو له امله د تورخم، سپین بولدک، چمن، غلام خان، هرلاچی او انګورډې بندرونه له څو ورځو راهیسې تړل سوي چې د سوداګرۍ خونې د چارواکو او د دواړو خواوو د سوداګرو ترمنځ یې اندېښنې راپارولې دي. تر دې مخکې هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګري په ځانګړې توګه د صادراتو او وارداتو برخه کې په مکرر ډول ګڼې ستونزې رامنځته سوي دي. افغان سوداګرو تل شکایت کړی چې د پاکستان حکومت لخوا په مختلفو پلمو د مختلفو لارو په ځانګړې ډول د تورخم له لارې د تړلو له امله دوی ته لوی زیانونه اوښتي او د دوی توکي خراب سوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې هم مخکې ویلي و چې له پاکستان سره د سوداګرۍ حجم 60% کم سوی دی.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 2 3 1 1.
د بادغیس یو شمیر اوسیدونکي فعالان او ورزشکاران په عام محضر کې اعدامونه ناسم بولي او وایي ورزشي لوبغالي باید د دې ډول اقداماتو لپاره ونه کارول شي. دوی دا خبرې د بادغیس مرکز قلیناو په ورزشي لوبغالي کې د طالبانو حکومت لخوا د یو تورن کس تر اعدام وروسته کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د بادغیس ولایت قلیناو په ورزشي لوبغالي کې د طالبانو حکومت لخوا په عام محضر کې په قتل د یو تورن کس تر اعدام وروسته د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکي افغان ورزشکاران کاران او ټولنیز فعالان انتقاد کوي، وای ورزشي لوبغالي باید دا شان له تاوتریخوالي ډکو کړنو لپاره ونه کارول شي. د بادغیس ولایت اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، جمعه د اکتوبر په 18 د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
با تطبیق موضوع قصاص درمنایی
په لوبغالي کې د یاد کس په قصاصولو سره زموږ ذهنیت بالکل لوبغالي ته د تک په برخه کې بدل کړی دی او احساسوم چې لوبغالي ته ځو نو په یو متفاوت ذهنیت سره په ځو. د عوامو په ذهنیت یې اغیز کړی او زه خپل هم په هغه روحیه چې مخکې بتلم په شور، شوق او ولولو هغه ډول تک نور نه کیږي، ځکه هر وخت به همدا پیښه راځي.
دروان مریض کال حمل میاشتی رئیس په بادغیس، فراه او نیمروز کې تر اوسه 15 کسان ډیری په ورزشي لوبغالو کې په محضر کې دم شوې دي. د طالبانو حکومت سترې محکمې د تازه دم شوې مورد په اړه پنځمه د اکتوبر په 14 په یو اعلامیه کې چې ته اکسپرنې خبره شوې دا کړي چې یاد شخص اسماعیل نومیده او د دوست محمد او ګلبرګ په نوم یې یو نارینه او یو ښځه چې دوی هم د جوان دوسیدونکي و د ټوپک په ډزو وژلي وو. په اعلامیه کې دا هم شوی چې یاده موضوع په دقیق ډول د دریو محکمو لومړنۍ مرافعې او تمیز لخوا تر دقیقې کتنې وروسته سترې محکمې ته راجې شوی و چې په پایله کې دا حکم صادر شو. یو شمېر افغان ورزشکاران مې ورزشي لوبغالي د ورزشي فعالیتونو د هڅونې او سالم رقابت لپاره دي، نه د دوی په خبره د ویرې او تاوتریخوالي د خپرولو لپاره. د رسمي لوبو یو ورزشکار انجینر محمد نعیم بارکزی ازادي راډیو ته وویل
ورزشگاه ها باید مکان های برای تشویق رقابت سالم،
ورزش لوبغالی باید د تشویق او سالم رقابت لپاره د ځوان نسل د روزلو او د ملي روحیې د پیاوړتیا لپاره وي، نه د ویرې او تاوتریخوالي د غږ لپاره. د بشري حقونو له ملي او نړیوالو بنسټونو او د افغانستان د ورزشي ټولنې تمه لرو چې د داشان اندېښمنونکو اقداماتو په وړاندې غلی پاتې نه شي.
یو شمیر افغان ټولنیز فعالان د دې ډلې مجیب لحاظ ازادي راډیو ته وویل په ورزشي لوبغالو کې د طالبانو حکومت لخوا د تورنو کسانو اعدامول د خلکو په ذهن کې د دغه ځایونو تصویر تخریبوي او ټپي کوي.
یو موضوع چې دا د په یو ورزشي لوبغالي کې وسی، دا به همیش قتلګاه په نوم باندې یو انزور به د خلکو په ذهن کې موجود وسی، او دغه راز ځایونه چې هغه د خلکو ته د رواني روغتیا ضمانت ورکوي یا تضمینوي، هغه به تر دې وروسته د خلکو روان تخریبوي او هغه به ټپي کوي. په ټوله کې دا یو مناسب عمل نه ده، بدې پایلې او بدې اغیزې لري.
د یادونې ده چې مخکې د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او د دې برخې افغان فعالانو هم د طالبانو حکومت لخوا په ورزشي لوبغالو کې په مازر کې دامونه غندلي وو. تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا کمشنر ولکر تورک او د افغانستان د بشري حقونو لپاره د دغه سازمان ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په بادغیس کې د طالبانو حکومت لخوا د اعدام تازه مورد غندلی، دا کار یې د بشري حقونو او نړیوالو اصولو خلاف ګڼلی او د دې لړۍ د درېدو غوښتنه یې کړې ده. ملګرو ملتونو مخکې هم ویلي وو چې اعدامونه وحشت زیاتوي او ټولنه د تاوتریخوالي په وړاندې بې حسه کوي، خو د طالبانو حکومت وایي شریعت تطبیقوي. د ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې دوروسته په مزر کې د اعدامونو شمیر مخکې لس یاد کړی و چې اوس له دې تازه مورد سره یو لسو ته لوړ شو. ډیری د اعدامونه په ورزشي لوبغالو کې شوي دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
په افغانستان کې یو شمېر بېوزله او اړمنې کورنۍ د خپلو مخ په زیاتېدونکو اقتصادي ستونزو په اړه شکایت کوي او وایي د بیکارۍ او خوړو له جدي کمک سره مخ دي. دوی وایي د خپلو ماشومانو لپاره د ورځې درې وخته کافي خواړه هم نشي برابرولی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
شریف الله نومیږي، معلول دی او د لس کسیزې کورنۍ مشري کوي. دی چې د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسېدونکی دی، وایي نشي کولای خپلو ماشومانو ته د ورځې درې وخته خواړه برابر کړي. شریف الله ازادي راډیو ته وویل چې اوس له دوه لکو افغانیو هم ډېر پوروړی دی او له سختو اقتصادي شرایطو سره لاس او ګریوان دی.
مناسب خواړه نه دی رسیدلی، بالکل نه پوهېږي چې غوړي بادنجان رومي یا کچالو څه شی دي، نه پوهېږم چې څه وکړم.
خدای یوازې شریف الله نه دی، بلکې تقریبا په افغانستان کې ډیری کورنۍ له ورته وضعیت سره مخ دي. هغه وضعیت چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو او په تېرو څلورو کلونو کې دغه هېواد ته د نړیوالو مرستو له کمښت وروسته ورځ بلې ته بهتره سوی دی. د کابل ښار د احمدشاه بابا مېنې ارزان قیمت اوسېدونکی او د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست رحیم الله هم ورته شکایت لري. په افغانستان کې ځینې خیریه مؤسسې چې په مختلفو سیمو کې خلکو ته خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشي هم تاییدوي چې د افغانانو په منځ کې بېوزلي زیاته سوی او د خوراکي توکو مرستو ته د خلکو اړتیا تر بل هر وخت زیاته ده. د یوې خیریه مؤسسې مشر حسیب الله اعظمی ازادي راډیو ته وویل
وضعیت اقتصادي مردم نهایت خراب شده، حتی کس که شغل داره
د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خراب شوی دی. ان هغه کسان چې دنده هم لري د خوړو مرستې ته اړتیا لري. په ټول افغانستان کې خلک بېوزله شوي دي. هغه کسان چې دولتي دندې درلودې بیکاره شوي دي. هغو کسانو چې شخصي دندې درلودې فعلا کاروبار نشته. موږ له درې نیمو کلونو راهیسې مرسته کوو. په لومړیو کې اړتیاوې ډېرې کمې وې، خو اوس ډېرې زیاتې شوې دي.
په افغانستان کې د خوراکي توکو د سخت کمښت او بشري ناورین په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې نړیوالو مرستندویو ادارو تل اندېښنه ښودلی چې افغانان د دوامداره کړکېچ په حالت کې ژوند کوي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی د خوړو د نړیوالې ورځې په اړه ویلي چې په ټول افغانستان کې له 9 میلیونو څخه ډېر افغانان د خوړو له شدید کمښت یا له هغه هم بدتره وضعیت سره مخ دي. د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ ده، هغه ورځ چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او د معلوماتو له مخې د سوله ییز دوامداره سوکاله او د خوړو خوندي راتلونکي د رامنځته کولو لپاره د نړیوالې همکارۍ غوښتنه کوي. ډبلیو اف پی په خپله ویبپاڼه په یو راپور کې لیکلي چې سږکال د ماشومانو خوارځواکي لوړې کچې ته رسېدلې چې شاوخوا 5.3 میلیونه ماشومان یې اغېزمن کړي دي. د ادارې لیکلي چې د دې هېواد په ډېریو برخو کې پراخې وچکالۍ او له ګاونډیو هېوادونو د نږدې 2 میلیونه افغانانو جبري راستنېدو سره یو ځای د خوړو کړکېچ وضعیت لا پسې خراب کړی دی. ډبلیو اف پی ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خوړو اړتیاوې په چټکۍ سره ورځ بلې ته زیاتېږي، خو په دغه هېواد کې د خوړو نړیوال پروګرام فعالیتونو لپاره بودیجه هم په کمېدو ده. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوهان وایي د 16 لسیزو جګړو چې په افغانستان کې زیربناوې ویجاړې کړې او یو شمېر نورو لاملونو تر څنګ د مرستو کمښت هم په دغه هېواد کې بېوزلي زیاته کړې ده. له دې ډلې عبدالنصیر رښتیا، ازادي راډیو ته وویل.
له بده مرغه افغانستان په بهرنیو مرستو تکیه کوله. کله چې دا مرستې کمې یا پرې شوې، خلک له ډېرو جدي ستونزو سره مخ شول. له بلې خوا په زیربناوو او اقتصادي زیربناوو د پانګونې نشتوالی په افغانستان کې د بېوزلۍ او بیکارۍ اصلي لامل دی. په افغانستان کې فقر او بیکارۍ له یوې لارې تېرېږي، یعنې خلک هېڅ سپما نه لري. کله چې دوی خپلې دندې له لاسه ورکوي، مستقیما د فقر په کړۍ کې راګیر کیږي.
نوموړی دغه شان د اقلیم بدلون او وچکالي په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتوالي یو بل عامل بولي او وایي کله چې بزګران د وچکالۍ له امله خپل لګښتونه پوره نه کړي او ښه حاصلات ترلاسه نه کړي، له دې ستونزو سره مخ کیږي. د یادونې ده چې په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز د طالبانو د حکومت لخوا، له دولتي دفترونو څخه د نارینه کارمندانو تنقیس، او له افغانستان سره د امریکا د مرستو کمیدل هغه نور لاملونه ګڼل کیږي چې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب کړی او بېوزلي او بیکاري یې لوړې کچې ته رسولې ده.
د ازادي راډیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته له 8 ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه، او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خپریږي.
د دې خبرونې لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لقبل ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه ابراهیمم د هلمند ولایت نزاد رسولی څخه تاسو ته پیغام پریږدم. ورور، زما مشکل دا ده چې د نوزاد رسولی چې د اوبو د کموالی سره ډیر مخ ده. مکمل ډول چې د ولسوالی ټوله خالصوي د ټول خلک وتلی دي، د ولسوالی ته په هیڅ نوع خدمت په داشل کرن انقلاب کې هم نو وسوي خو وسم نه ایسوي. نه د باک ترتیب ته برابر سوی، نه د ډامبر ترتیب ته برابر سوی، او نه هم د اوبو. اوس نوزاد ولسوالی چې د هغه داسې ده لکه غزه، انتر غزه له هم ټوک ټوک ده. په غزه کې بله شاید چې اوبه 15 کیلو لاندې وي. په نوزاد ولسوالی کې څاک اوبه نسته، اوبه چې دي پر مخ تللي دي. ولسوالی ډېره وچ ده. نو زموږ د مسؤلینو څخه دا هیله ده چې موږ د پرها تنګۍ وتړي، یو برق ترتیب راته برابر کړي، د سړک ترتیب راته برابر کړي. والسلام علیکم ورحمتالله.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو مینهوالو ته سلامونه وړاندې کوم. دا تیرو ورځو باندې چې کله په افغانستان کې انټرنیټ بند شو، د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم ورسره ولړ شوې، او تاسو یقین وکړئ چې زموږ په کلي کې دلته یو کس وفات شو، او هغه دومره څوک خبرولی نشو، یوازې دازو دازو. ورپسې موټر 3000 افغانۍ باندې په هغه باندې سپیشل موټر ونیوه، او ټوله داسې وی چې 15-45 کیلومتره لار هم نه وه، خو د ډېر مجبوریت نه دغه کار وشو. نشې 3000 افغانۍ په ځای دې نه مخکې که چېرته هلته هغه وخت کې ټلیفون کار کړی، نو 10 افغانۍ لګېدې. نو هیله مو دا ده چې اسلامی امارت په هر برخه کې کار وکړه، نو د مکتبونه هم خلاص کا، نور پروژې هم خلاص کا، کارونه دوی بند کړه، کاروبار نشته دی، خلک له غربت سره مخامخ دي، سخت ستونزو سره مخامخ دي، حکومت کې دوی څوک نه اخلي، نو ډېرې زیاتې ننګونې شته. د خدای د وکړه چې اسلامي امارت او خصوصا نړیوال بشري حقوق ورته په سم ډول رسیدګي وکړه. تر بیا ښې چارې ښه وختونه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د آزادی میلمه.
د ازادي میلمه پروگرام درنو اوریدونکو، زما اسم څاروان سلامونه ومني. نن مو میلمه اوسیدونکی لیکوال، شاعر او ژورنالیست دی. په ژوند کې تر اوسه پورې دوه واري جلا وطن شوی دی. لده مې وغوښتل چې په خپل ځان درو پیژني.
لومړی خو تاسو او استاد درنو اوریدونکو ته زما له خوا ډېر سلامونه وړاندې کوم. خدای مو ته جوړ، تیار، خوښ او خوشحال لره. ډېر خوشحاله یم چې نن تاسو سره په دې په زړه پورې خبرونه کې میلمه یم. محمد ابراهیم سپیڅلی د کندهار ښار چې په خوښ په ژمنه یې ورته ویله، اوس لومړی نه یې سوی د کندهار ښار پراخه سوی دی. د چوڼۍ د سیمې اوسېدونکو یم. تقریبا څلور څلوېښت کاله مخکې هلته زیږېدلی یم. بیا نو په هیواد کې حالات چې کړکېچن سو، موږ هم کډه پر سر کړه، ګاونډي هیواد ته ولاړو. هلته مو تقریبا ډېر وخت تېر کړی دی. بېرته بیا د کدي صاحب د نوې ادارې سره کندهار ته راغلم چې بیا دلیمې د طلوع افغان اخبار چې تاریخي ورځپاڼه ده په د هیواد په مطبوعاتو کې، دغه معاون سپم تر څنګ د کندهار په راډیو کې هم یو څو خبرونې چلولې، او زده کړې مې د کندهار پوهنتون د پښتو ادبیاتو څخه زه فارغه یم. او د ژورنالیزم سره تقریبا د 2002 کال راهیسې علاقه پیدا شوې ده. اوسه علاقه مې وه چې ځینې چرنګونې مې ترلاسه کړي دي، ځینې زده کړې مې کړي دي، او خپل هم د ژورنالیزم چنل پاتې سوی یم. یو ځین ځای کې او په کندهار پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي کې یو څه وخت افتخاري استاد هم پاتې سوی یم.
سپیشلی صاحب، تاسو ول چې په کندهار کې اوسېږئ، یو بیا مهاجر شوئ د حالاتو له خرابېدو سره، دا کوم کال و؟ څومره مو هغه وخت په یاد دی؟ څو کلن وی؟
دا نو هغه وخت وو چې تقریبا 1980 کې زما په یاد دی چې موږ شپږ اتیا یخ و ژمی وو، موږ کوټې ته بار شو، مخکې په چمن کې وو. نو 1980 شپږ اتیا وروستی وخت وي به چې نوی کال سو، نو 1980 سو. دا نو هغه وخت دی چې په افغانستان کې خورا ګډوډي ده، حالات ناسم دي، بس هر څوک د وطن څخه لکه اوس وخت تښتي. نو موږ تللي وو په کوټ کې ګزاره کوله، موږ نه تللو د کندهار څخه، بس حالات داسې وه چې ورونه مو ګزاره نه شو کړی. مشر ورونه وو، هغه عسکري ته به نیوله یا نه پرېښوله. او بیا په زمن کې مور هم سخته ټپي سوله، بیا هغه په کوټه کې شهید سوله. نو دغه حالات وو چې د حالات سړی مجبور کې څوک پر ځاله ملک نه ځي، یا ډېر غریب سي، یا یا لغه مځنه. نو زه یو په هغه کې مې چې د مجبورۍ موږ تللي وو.
کوم خاطرات چې په یاد شي دغه وخت ماشومتوب وو، او بیا د کوټې د ژوند راتو وایست، د چمنو د کوټې د ژوند راتو وایست. خلک چې کله مهاجري شي، نو طبعا چې مهاجرت سخته شی دی، سختي زیاتې دي ورسره تړلې دي.
سره سره مترجم ژوند ټول د خوږو ترخو مجموعه ده. خو زما ژوند کې ترخی خاطرې د خوږو ډېرې دي، ځکه چې ما مو ویل چې زه کوچنی وم چې بیا د اجازه شرایط مو چې مور می ټپیس و، او بیا هغه پس شهید سوله. نو یو یتي مالک منو څه د خوشاله ژوند ولري. خو بیا هم په دغه وخت کې د زده کړو لمن نه پرېښوله، دولسم ټولګی مې هلته ووایه، بیا د کندهار درملمین ته رالمه چې بیا زه رالمه، او بیا مې د کندهار پوهنتون ووایه. نو هغه د ماجرتو ژوند ټوله خاطرې خاطرې وو. سړی هغه ژوند راپیادوي، هره لحظه یې ما ته خاطره خاطره وو. په دې خاطر چې ما د تانې ځواني عمر هلته تېر کړی دی، په کوټه کې مې تېر کړی دی. هغه ملګري مې وروسته په یاد دي، هغه کوڅې مې په یاد دي، د پښتون آباد کوڅې وې چې موږ به مکتب ته تللو، ښوونځي ته به تللو. نو هغه هره کوڅه، هره خبره زما لپاره یو خاطره ده، یو دغه د ټولو ښه خاطره ده. او چې هلته یو زموږ د پښتو ادبیاتو استاد و، د پښتو مضمون به راته وایه، هغه به ما نه پوهېږم چې ولې پروبلم ډېر ټینګار کاوه، ولکه نور څوک مقاله لیکي که نه لیکي، ته به خامخا مقاله لیکې، ما ته به ویل. بیا به دا خبره کول چې د راډیو موت علم دی، دغه دغه مقاله لیکل و، دغه راډیو موت علم دی، او موږ به هڅولو. دغه هغه څه و چې په ما کې یو سپېڅلی راپیدا کړي، یو ژورنالیست سپېڅلی راپیدا کړي. بیا ما مې کوچنی راډیو رانیوله په درې سوه کالداري، بیا مې هغه راډیو اورېدله، دا ځینې خپرونې مې اورېدلې، نړیوالې او کورنۍ خپرونې. بس دغه څه بس مینه پیدا شوه، شوق پیدا شو، هغه چې بیا مخې نرته مسایل دله یو وخت زه د کوچ رادیو ته ورلم په داسې حال کې چې اوسیالي اعلان کړې وه ما درېم نو زه درېم سوی وم نو بیا زه اعلان یې وکړ چې ته دې راسې چې زه ورلم پر ګېټې نه پرېښولم چې ولته دغه شان خاټ لرې ما لیا نو ته څنګه راغلی نو په ډېر دغه یې بېرته را وایستول زه ولاړ سه ما جر وګوره راډیو وګوره نو ماته ډېر افسوس راغلی بیخي روس پرې نه یېرېږي بیا پسته بیا اعلان کاوه چې راسه ما بیا مې خاطر ولیکې ډېر غوږ لیکم ورته ولیکې چې وروره زه درسم څوک مې نه پرېږدي پر ګېټ باندې نو بیا ویل چې ته راسه موږ بېرته ولاړ یو تا ځان سره بوځو بس زه ولاړم کوچ راډیو مې ولیدله هغه سټوډیوګانې ولیدلې زما په هر خبره نه وې وه هره خبره خاطره ده بیا هلته مرکه راسره وکړله بیا مرکه چې خپرېدله ما یو بل پر ځوانانو په خبرونه کې ځوان نړۍ پر هوای خبرونه وه بیا دوه مرکه چې په 15 بجې خپرېدله زه ساریانو ځوان غږ د راډیو څخه خپرېږي هغه څوک چې وخت راډیو لیدلو ارمان درلودي اوس را مرکه ورسره کېږي نو د کوچ ما لپاره بېخي ډېرې خاطرې لري
تاسې دې لیکوالۍ یادونه وکړه دي استادې مو وویل خو د شاعرۍ مو ونه ویل تاسې شعر هم وایست لکله
مننه شاعر سروان صاحب محترم دغه شعر پخوا به دی وایي چې د خوشمن زړګي په غږ دی روشن دغه څه دی زه چې به کله ډېر دغه سومه مهاجرت به وو مورکۍ به په کور کې نه وه وړونه به په یو کور بل کور کې وه نیمه دوستان په افغانستان کې وه نیمه په کوټه کې وه نیمه به چیرې وه نیمه به چیرې وه او دغه حالات پخوا باندې ډېر زور وکړي نو بیا په فکر کوم چې ما سره یو یاد شته زه به وګورم زما لومړی شعر چې ما لیکلی دی د 1999 کال د 1 میاشتې پر 4 تاریخ مې لیکلی دی چې هغه د 1400 د زمري د میاشتې 2 مڼه ټاکېږي نو لومړی شعر ما په دغه باندې لیکلی دی نو بیا مې شاعري کمه وکړه ځکه چې بیا زه کدار ته رالم مې ډېر وخت مطبوعات ته ورکوي او په کوټه کې چوم هلته بیا مې د لیسې فارغه سوم بیا مې نو معلمي کوله نیمه ورځ مې دوکانداري کوله نیمه ورځ معلم وم نو شعر ته ډېر نه پرېښېدم خو شعر مې لیکي په مشاعرو کې ونډه اخیستې کم شعر مې لیکي یعنې ما تر شعر نثر ډېر لیکلی دی آزاد نظم دی یو آزاد نظم دی دا مې په 2000 کال کې لیکلی دی د 15 میاشت پر 9 تاریخ باندې د ځان لټون ته غزل د شاپیرویه نه غلط سو ته په خپل شاپیرویه یو جمع د سپین سهاریه لکه پرخه نازکه هم د ګل غونډه شایسته یې په غمو کې راته خاندي در باب خوژه نغمه یه چه دی اورم دیر خوشیجم دومره خوشتم چه بیا زان را چه خورک سی گردم گردم چه ورک زان با مندم چیری کچه کلمی نظر چه ساپ استرگو خپل ورک سوی زان پیدا کم دیر خوشحال سم دیر خوشحال سم
دیر آلی دیر آلی
تحصیل آزادی رادیو د آزادی میلما پروگرام آوری زموش میلما لیکوال او ژورنالیست ابراهیم سپیڅلی دی سپیڅلی صاحب په نثر کې بیا څه لیکي
په لومړي سر کې مې په کتابونو باندې تبصرې لیکلې بیا مې کالمونه شروع کړي دي بیا مې ځینې مقالې ما وویل چې استاد ماته وویل که نور څوک مقاله لیکي که نه لیکي ته به خامخا مقاله لیکې ماته یې وویل پر بیلابیلو موضوعاتو ما مقالې لیکلې دي خو بیا چې کندهار ته رالم هلته یو اخبار و سرغار اخبار و بیا مې پاک یو کالم شروع کړي چوپ څه چاته مه وایه پر اساسي حالاتو مې کالمونه لیکله بیا مې په ادبي غونډو کې سمینارونو کې ځینې مقالې ویلي دي پر ځینې شخصیتونو باندې مقالې مې چاپ شوي هم دي په بیلابیلو سایټونو کې په بیلابیلو مجلو کې نو دغسې لنډې ادبي ټوټې مې هم لیکلې دي او لنډې کیسې مې هم لیکلې دي کوچنیانو لپاره مې هم ځینې کیسې لیکلې دي د اډو کامل په نامه یو کتاب دی زما ناچاپه ځینې د کوچنیانو لپاره لنډې کیسې مې هم لیکلې دي انتباهي کیسې دي نو بس چې د چاپ وزلا چې په مخ راغلي دي مخ مې نه ځین ګرځولې ځکه چې اوس ادبیات او ژورنالیزم مې دواړه داسې ویلي لکه امې مسلک دی امې شوق دی امې زرای معاش و نو دا خلاصې نه ورسره لرم
بل او تر اوسه پورې مو د خپل لیکنو کومه مجموعه هم چاپ کړې ده د کتاب په شکل مې منظور ده
بل اوس مې شو کتابونه چاپ شوی دي تقریبا یو کتاب یې اول چاپ شو د پیغل زړه په نامه دا لنډې ادبي ټوټې دي بیا ورپسې هغه کلمونه چې مې یاد کړل چې هغه یو کال په اخبار کې چاپ سوي و، بیا ملګرو وویل دا په کتاب کې را جمع کړه چې ورک نه سي، چوپ څه چاته مو په نامه کتاب چاپ سو. او بیا ورپسې یو فارسي ژباړه وه، د فارسي مې راوژباړي د امام صاحب ژوندون زندګاني مې ابو حنیفه، ما په پښتو وژباړي د امام صاحب ژوندون، ځکه موږ امام صاحب مې اعظم امام صاحب باندې مشهور دي په دې باندې یادو. بیا مې په یو بل کتاب چاپ سو د اوبو پر مخ ګامونه، دا ربه کې سیس کلمونه دي دا چاپ سو. او بل مې بیا کندهار میش متواتیان سل لپاره چې په کندهار کې هم دا کتاب چاپ سو، او دلته چراله مې بیا د دې کتاب دوم ټوک چاپ کړ، یعنی ما 200 متواتیان کندهاریان یا څو چې په کندهار کې متواته کار کړی هغه چاپ کړی دي، چې په دې وروستیو کې په المان کې د افغانیک دفتر لخوا د مخکتنی غونډه وه چې ډېر محترمو لیکوالانو چې ما یو وخت تصور اوس کولی زی وینم، اوس به په کتاب باندې خبرې وکړي لکه استاد معصوم هوتک، انجینر شرشاه رشاد، زرین انزور صاحب، محمود مرخون، یو شمېر ګڼ شمېر نور استادان په کتاب باندې وژغېدل، هغه یې وستایه. نو دا زما لپاره بیا د ټول ښه خاطره ده.
دا مو په یاد چې اولینه مرکه مو له راډیو خبره شوه، جالبه وه ځکه چې اولین کتاب چې مو چاپ شو څنګه احساس مو کوو؟
ولا ګرمه چې لومړی اولاد پیدا شي ښه احساس کوي، مثلا چې واده وکړي ښه احساس کوي، یو نوی ملګری پیدا کړي ښه احساس کوي. نو زما چې نوی کتاب چاپ شو د پیغلې زړه ځینې کسان لپاره نوم باندې انتقاد وکړي، بیا ما وویل چې یا ما پرته ولنه ټوټه کړې ده، د هغې پسرلیک مې تر اخیستې کتاب کړی مې دی. او هغه لومړۍ مرکه چې مې د ریډیو پاکستان کوټې څخه خبره شول، هغې ما ته جرات راکړې چې یا سپېشلي کولی چې په جر شرایطو کې هم کار وکړي، مایوسه نه سي او داسې نه سي چې وایي زه نو مهاجر یم کار نه سم کولی، کډوال یم کار نه سم کولی، نه یوازې چې کار کولی سي، مقاله لیکلی سي، د مقالې په سیالۍ کې درېیم نمرګي ترلاسه کولی سي، بلکې راځي په هغه راډیو کې چې دی د ګیټ مخته نه پرېښاوه، هلته راځي مرکه کوي، مرکه خپرېږي او بیا خلک اوري چې د سپېشلي مرکه خپرېږي، اعلان یې کوي چې د ځوانانو په نړۍ کې سپېشلي مرکه خپرېږي. دغه هغه څه و چې ما ته جرات راکړي او کولی سي ځوانان هیڅ کلمه ته لاسه ورنه کړي او خپل موخې مرام ته ورسېږي.
کله چې بیرته وطن ته راغلی له کوټې، نو بیا اولین کارم څنګه احساس وکاو؟
هغه وخت داسې وخت و چې ټولو سره نه یوازې ما سره، بلکې ټولو سره د هېواد جوړېدو فکر و، ټول په دې فکر و چې دا هېواد جوړېږي. تاسو یقین وکړئ چې ما په د کندهار په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د طلایي افغان معاونیت ته وټاکل شوم، زه بېخي بل ډول وم، ځکه زما علاقه وه پخوا او د دغه منل رالم چې میدان ته رالم. نو بیا ما مرکې کولې، مزامین لیکل، هغه به بیا سهار په اخبار چاپېدل، بیا به خلکو کتل، بېرته فیډبک ما اخیستې، سپېشلي ګر سره واریان دا څنګه حالات دي. ته یقین وکړه د کوره چې به روان وم، راتلم به دغه ته کلتور ریاست ته، ما چې زه پر هوا روان یم خلکو ته وکتل. بیا په کندهار راډیو کې مې خبرونه پیل کړه، ځوان خیالونه، مخکې خبرونې داسې د طالبان تازه تللي وه، نه خبرونې د غو تاثیر پر پاته وو. زه چې رالم ما خو په کوټه ګزاره کړې وه، خبرونې ما اورېدلې وې، ما د خبرونې ته نوی رنګ ورکړي، د ځوان خیالونه په دې کې مې لیکونه را شروع کړه، ځوانان سره مرکې مې را شروع کړې، هغه څه چې ما په زړه کې وه مې سره شروع کړه. دا پروګرام دغونه خلکو ستایې چې د خپرونې پروډوسر به راته وویل چې دا ستا لیکونه موږ چیرې کښېږدو، نه ځایي ژر خپرونې ته لس پنځلس دقیقه راځي، ستا د موږ به پکټان پکټان په ډک کې دا څه په وکړو، نو ته باید مجبوره یې چې یو بله خپرونه پیل کړې. بیا مې د ځوانان څه وایي، د ژوند پر ورځ باندې یو ځانګړی ژوندۍ بیا لایف خپرونه پیل کړه، هغه بیا خلکو دونه خوښوله چې مجبوره کړم چې بله خپرونه پیل کړم. بیا مې د سندریزې کیسې په نامه یو خپرونه پیل کړه. نو کله چې به د خلکو د خپرونې اورېدلې، بیا چې په بازار کې په کندهار کې ما خلکو سره سودا کړ شوې وي، بیا به هغو زما غږ واورېدې، ول ته هغه نه چې په راډیو کې خبرې کوې، دا ستا خپرونې خو موږ اورو، تا باره داس ما په ځینې خطو خندم ازم لکه فلمي رو سودا نه سم کولی، ځکه هلته دا تازه دا فضا دغه حالت راغلې وه. نو هغه ډېر ښه خپرونې مې تروسه، بیا چې کله په دې په ځمه کې مې بیا یو څو مجلې ته کار وکړې، بیا د کلي پاسنو بیا راډیو وسوله، په هوا کې یو مجله راایستلې وه، زه د لوی کندهار دپاره ایډیټر وټاکلم، هلته مضامین چاپېدل، او تر څنګ مې په احمدشاه وه لیسه کې د پښتو ادبیاتو استاذي کوله. بیا به ځینې خلکو خندل وه، دا سپېشلي که مړ شو څونه کارونه، څونه چوکۍ به یا څونه پوسټر به بېکار استې، څو ځای کار کوي. ما زه توان لرم، دغونه توان طاقت لرم کولی شم، ځکه د مطبوعاتو د مالمي تجربه وه او مطبوعاتو سره مې علاقه وه. بیا مې مشارې پیل کړې، مشارې مې جوړولې. نو دا بیا بل به دغه و چې دلته خلکو بیا وکنه سپېشلي وپېژندئ. بیا په 2003 کال کې په کندهار کې لومړی خپلواکه راډیو افغان آزاد په نامه باندې دارا پیدله بس ماته هم چانس راکې پدې کې بیا ما د بخبرونی چلولې شپه شپونه او شپېلې یو د شپول په نامه خبرونه و چې حرکتونه و یو دغه و د هیواد په مطبوعاتو کې یو لږ د مطبوعاتو سبتیک مو ویل پدې کې ځنه تفسیرې به دا شامل کېدل او یو د اسلام وړاندې خبرونه و یو بل بیا مې څور باندې بل خبرونه په یو زمر سره اوس یو تنظیم خبرونه و ډېر خلک اوریدل په واکه د مطبوعاتو نه و دغه په فیسبوک دا شاندونه نه و د خلکونو کاروله نو هغه خبرونه په پنځه بینه شدل تاسو داسې خبرو ته منتظر و لکه یو اندی فلم چې ګوري نو فلم راځي زمر سره اوس یو خبرونه و نو هغه راډیو کې بیا نور بیا لا هم هغه خپل مرام ته نږدې سم نږدې څه چې بخې در دغه سم او بل ډېر خبره دا و چې په فرض راډیو کې ماته بل مخیره پیدا سفه کسان چې ما نه منو ولري ولکه جهانی صاحب واحد نظری صاحب شغل جنبش صاحب پروین ملال نو اکبر بري دا کسان نه واز چې ما ویدل بلکې ورځي ورځي مرکی مې ورسره وکړه چې هغه مرکی خبرې سوې خلک ډېر خوش کړي تر څنګ د عبید الله کنداري په اړه باندې لومړی کزایم چې ما یو شپږ میاشتې کار وکړی بلابل خبرونه په یو تقریبا یو تدیم ساعت زیات دا ټول خبرونه د راجم کړې چلوېشت کې په سرت کې دا خبرې دا غسوله د سندور سره یو ساعت تقریبا کېږي دا خبرونه ما د عبید الله کنداري په اړه باندې جوړ کړ چې دا به یو داختر په شوم نشر کړ بیا نو ډېر خلکو وسته یاله ډېر خلکو خوښه کړه بیا هغه دونه وسایل سوچ دغه مو دا ټول متن بیا واخیستې په ښکلا مجله کې مو چاپ کړي د اکسو سره چې هلته بیا ډېر خلکو نور هم خوښ کړي نو دغه زما کارونه وه
بله بیا په اخرو وختونو کې مو څه کول بیا یو څه وضعیت بدل شوی و کنه
و بیا مې په ځمن کې د ځینې رادیوګانو نړیوال رادیوګانو سره اړیکه پیدا کړه په 2010 کال کې بیا ما د دوچویل رادیو یا د المان غږ رادیو سره په کندهار زابل روزګان کې خبري اړي پیل کړه دغه سلام وطندار سره هم کاری رادیو سره هم کاری د جین ټلویزیون سره هم کاری نو دا که څه و چې ځکه داس مالا قوه دې سره کار کاوه د نړیوالو رادیو سره تر څنګ مې په وروستي کې د کندهار د اطلاعاتو کلتور په ریاست کې د اطلاعاتو امریت چې دا هم زما د مسلک سره برابر و دوی په غوښتنه باندې کړي څورې ما د ریاست وویل مال ریاست جنجال لري زه نسم کولی نو بیا د امریت ځکه په دې کې بیا څلور مدیریتونه و چې باختر اژانس و طلوع افغان و کندهار مجله و او توزیع مدیریت و دا څلور مدیریتونه د دغه امریت تر تاثیر لاندې و بیا مې هغه چارې مخته وړلې او تر څنګ مې خبرالي هم ورسره کول
کله بیا له وطن ووتې
له وطن نو بیا دغه کله چې جمهوریت سکوت وکړي په ځام د نورو هیوادوالو غوندې بس بیا کډه په شا کړې بل خو مخکې تر یو مدار بیا او
نو بیا تم احساس کوی چې باید لاړ شي او کنه ټول وتل تاسو هم
دا څه و چې د دوچوی رادیو چې ما کار سره کاوه دی وغوښته چې باید زره و زم د خپل اولادو سره ته کین وکړ دوه وری کابل ته ولاړ بیر سره لمال ز نظم بیا خلکو مشوره راکړه چې المان ته ولاړ سه تلای خو سی دغه راتلای بیر ته سیخ پروتان تاسو څوک نه ګرځي ته ولاړ سه ځکه تلای بیا نسی دا بهر ودرې دی بیا څوک تلای نسی او بیا تاسو دا شکیل چې ته د ټول اولادو سره ځې ټول رسمي بیاي نو دا خبرې مې هم د خلکو مشورې ته غوږ ونیوئ درې وارې مې زړه ښه کړي زړه مې راغونډ کړي را رسېږم قطر ته رالو مې د قطر څخه بیا مستقیما المان ته رالو چې دا بیا مې دوه کاله المان په راډیو کې خپله کار وکړي دا بله یو خاطره ده سلمان صاحب محترم هغه راډیوګانې چې ما فکر نه ده کوي چې نړیوال راډیوګانې دا به څنګه راډیوګانې هلته ما کار وکړي مانه کښېن سم مایکروفون ته کښېن سم هلته ما مرکې وکړي هلته ما خبرونې وړاندې کړي اغه د بی خبرونه چې بده وړاندې کوي بل رپورټ راسته و اخیرا هغه خبرونه ما چلوله د لې په دوه چویل کې د ځوانانو مجله می چلول د یمې د شو د مرمن د لپاره مزامین برابرول نو دا د الله پاک زه خبر وای نه دا زنه یم دا ټول د الله پاک احسان دی ما سره او بس دا خبره دوه دغه دی او په ځمن کې پلار یو په څومره مکه یو کال کې شو پاسو د پلار دوه ور سره وي یکه نو کچ پلار دوه شو پاتې دی سم خوشاله او مته دوه وی کولې نو د مور پلار دوه چا سره یو په ځمن نه کوم کیره خپل هڅه کوي نو دا د مور پلان مورخ مې د وختیو پاسې یو شي د سېو د پلان دوا وی او زما خپل هڅه و
بله سپیشلیست د جرمنی او د افغانستان د شوان ډیر فرق شته خصوصا بیا د کندهار او د جرمنی نوې چاپریال د تڅنګ شکار سو څنګه ځان و سره عادت کوي
اول چراله ما دا سپل ډول ومه اغه ما بخلق ته ور خلق تشیر تللی یا څنګه ولاره ما ورته زب مش په ولسیه د بیات کې نکلون لرو سره سره محترم نه په نکلو کې وای وای پلانکی در و غرو در و درابو واوشتي ما ولزو در و غرو در و درابو واوشتي یعنی بل وچ ترغلم نه په ژبه پوهېدم نه په کلتور پوهېدم، ځکه زموږ دپاره نو هر څه نوي نوي وه. انګلیسي ژبه سړي په مکتب کې ویلي، په کورس کې زده کړي، الماني مو بېخي اورېدلې نه وه. په ځینې غټو موټران به شي لیکلي، موږ بورتایان د دغه الماني موټران چې به افغانستان ته راتلله، پر ای به دوه ټیکې سره بیره یا پر یو به دوه ټیکې سره، دا به کومه ژبه ده؟ هغه دغه الماني ژبه وه. نو دلته راته ټول شیان بېخي یو کال قدر، خو زه بېخي که څه هم شو راډیو ته تلم نه مې په ژبه سره خلاصېدې، نه په دغه څه هم پوهېدم. کرا مې بس ځان سره یار کړې، دغوره اوس ځم د ژبې کورس ته ځم، بس تا مې یار کړې، ورسره سوداوې کوم، سپورټ ته ځم، مشکل اوس نه لرم. کرا انسان چې ما مخکې وویل چې انسان هر څه هڅه وکړي خپل مطلب عمران ته رسېږي، نو ما خپل کوشش کړی دی. زم اوس هم د دې که څه هم ځینې وخت مې فکر راته پیدا شي، د وطن فکر راته پیدا شي، وطن مې یو ګړی نه یېرېږي. زه دې د خلکو ته وایم که سړی د 15 کاله یا 10 کاله بعد د وطن څه ووځي، د وطن څه ریښې پرې کول ډېره مشکله ده. کوچنیان ژر ادر کې انټیګریشن کېږي په ټولنه کې، او پاتو د 10 کالو څخه وروسته څوک چې د وطن څه راوځي، زه فکر نه کوم چې هغه په ټولنه کې عزم سي یا په ټولنه کې داخل سي. که څه هم داخل سي، خو د زړه مراندې په وطن سره تړلې دي، ځکه دی هلته ګزاره کړې ده، هلته د اړیکې جوړې شوي دي، هلته د یو نوم اعتبار پیدا کړی دی. دلته خو له پردی وطن دی، هر جاني څه خبر دی، د پردی په انګړ کې اختر نشته. کاستي وکه مسجد واړه پردی سوی، کاستي وکه مسجد واړه پردی سوی، د پردی په انګړ کې اختر نشته.
دا راته وایي چې کله چې انسان یو نوی ټولنې ته داخلي شي، یو نوی ځای ته ځي، ځینو عجیبو غریبو پیښو سره مخامخ کیږي. کومه داسې جالبه قصه لري؟
خو نه، دلته زه وګورم، دا ټول شان نوی نه و، دا ټول سیستم راته نوی و، د خلکو خبرې راته نوی وې، د دوی دستور راته نوی و. هغه خبره ما پاره نه پوهېږم چې کوم خطر راته وایي. موږ په
چې کېدای شي د خلکو لپاره جالبه وي، مثلا کله ناکله سړی یو شی باندې بل فکر وکړي، هغه بل شی یا یو داسې خبر وکړي چې په یو کلتور کې ښه نه وي، په بل کلتور کې ښه وي، یا برعکس.
هو دغه شانس ته دا موږ چا سره چې خبرې کوو، داسې ګوته ورته نیسو، نه چې ورو ته یا تاسې دا ګوته ورته نیسو. دا په جرمني کې به چا خلکو به بل کړم ته کتل، بیا مې د استاد څخه پوښتنه وکړه، ما چې خلکو خبرې کوو، دا ګوته تاسې وینې سم د بد وړي، دا ولې بد وړي؟ وروي موږ ته داسې ګوته چاته نیسو، دا ډېر بده خبره ده. دغه څلور سره ګوته داسې نیسو چا چې خبرې کوو، نه تاسې یا ته یا داسې دغه جالب. بل دغه ما لپاره چې دلته هر سړی خامخا په کور کې یو حیوان لري، دی هاوس چیغه ورته وایي، خامخا څوک پیشې په کور کې لري، څوک سپی لري. موږ په وطن کې چا سپی درلودي ګره کلي کې بس نامداره وو. دلته هر سړی سپی ساتي، هر سړی پیشې ساتي، هر سړی بل شی ساتي، او بیا دغسې ساتي چې هغه بېخي لکه د خپل اولاد غونې ساتي. دا زما لپاره بېخي جالبه ده چې د دې کلتور داسې کلتور دی. او بل دا چې پر کوچنیانو باندې ډېر توجه، ډېر فوکس یې پر کوچنیانو باندې دی، او دا ډېر ښه کار دی. کوچنیانو لپاره ډېره مهمه مسایه ده، که د لوب تحصیل موقع ده، که د دوی د خوشحالۍ موقع ده، د دوی لپاره پروګرامونه دي. یعنې مور پلار په دې مکلف چې تر ټولو اول پر کوچنیانو باندې فوکس وکړي، ځکه د هېواد راتلونکی دی. زه چې فکر کوم چې دوی دونه جوړ دي، د دوی د راتلونکي دونه روښانه دی، دوی دونه په ژوند کې خوشحاله دي، دوی پر خپل راتلونکي باندې فکر کړی دی. موږ خپل راتلونکی هېر کړی دی، موږ خپل ماشومان ته په ډېر سپک نظر ګورو، شنو نه پرېږدو. هر څه چې مو ورته وویل، بس هره خبره په شکنځلو ورته کوو، هره خبره په توهین ورته کوو، خبرو کښې نه پرېږدو. په لویان په مجلس کښې دی باید پښې ونه غځوي، چپ کښېني، که خبره وکړه وایي چپ ته، بیا ده به یې د خبرو کولو جرات نه اخلو. دلته پر قدم قدم باندې ماشومان دومره په ټرین کښې چې زه ځم ځینې وخت د مور پلار سره ملګري، دومره ډېرې خبرې کوي، ما دا چې په افغانستان کښې ورته چپ څه خبره ده. نو که چېرې موږ په وطن کښې هم دومره حوصله او زغم پیدا شي، د خپل راتلونکي ته متوجه شي، نو انشاءالله افغانستان به ګلې ګلزار شي، ځکه دغه راتلونکي نسلونه دي چې وطنونه روزي، وطنونه پرمختګ ورکوي، وطن د بریالیتوب لوړو پوړیو ته رسوي. نو دلته زما لپاره، ځکه دا نوی محیط دی زما لپاره، هر څه هره خبره یې نوې ده، هره خبره یې خاطره ده، هره خبره یې راته جالبه ده. او دا خلک خو پرمختللی، ځکه پرمختللی دي چې علمي سویه ډېره لوړه ده. جنګ یې نه دی لیدلی، کېدلی ډېر مخکې لیدلی دی. موږ خو هر ګړی اوس هم په جنګ اخته یو، بیا هم نه پوهېږي سړی څه ووایي. بس پر موږ باندې ګرم دي انقلابونه باران دی، په دې هیله چې موږ داسې اوږده خوشحالي ولرو، یو اوږد ارام ژوند ولرو. او دلته اکثر خو دلته معلمین چې وینم، بیا خپل د معلمانو سره پرتله کوم، یقین وکړه په خدای ژړا راسي چې زموږ معلم وګوره، په ډوډۍ پرې حیران دی، معلم څومره امکانات موجود دي، څومره خوشحاله دي. هلته زه هلته ګورم، دلته داسې څوک نهشته چې د ګورو په شونډه به یې مسکا خپره ده. زموږ دا خو ګرده خو چې ګورې ټول خوابدې دي، غمجن دي، هر شي وینې ته چې وایي خدای پلار یې مړ دی یا مور مړه. دلته چې ګورې وینې ته چې وایي خوشحاله دي، اوس تازه یو نوی کار پیدا کړی دی، تازه اوس معاش اخیستی دی، تازه یو نوی لوړ مقام ترلاسه کړی دی، ټول خوشحاله دي. زه د کسان دوی څېرو ته ګورم، ټول څېرې خوشحاله دي، ځکه کور غم نه لري. د معاش غم نه لري یو ګړه ډوډۍ رسیږي نو په دې چې افغانستان یو وخت داسې جوړ تیار شي چې خوش خوشحاله یي او سړی فکر نه کوي چې دا افغانستان دی که اروپا ده. د افغانستان نوم په نړۍ کې هر چا پېژندی، د افغانستان بیرغ په ټوله نړۍ کې رپېدی. دا په دې خاطر چې جنګ یوازې دغه ماړۍ نه نړۍ د خلکو پر ذهنو باندې بد تاثیر کوي، د خلکو پر کلتور باندې تاثیر کوي، د خلکو پر ادب باندې تاثیر کوي، د خلکو یعنې په ټول ژوند باندې دا جنګ تاثیر لري. نو موږ به دا نه وایي جنګ یوازې موږ جګې جګې ماڼۍ راونړولې، بلکې زموږ ذهنونه یې را خراب کړه او تر څنګ یې زموږ قدرونه راڅه واخیستل. په هغه مخکېني انقلاب کې ټول دغه سوه د منځه ولاړه یا د وطن څخه ووتل. نو دا خو د علمي سرمایه ده، د وطن څخه ووځي وطن شاته پاتېږي، وطن خو په دوه خلکو باندې آباد دی.
اوس په څه بوختیا ستاسې مخکې اشاره وکړه څه مودم په دوچې ویلې کې کار وکړو؟
دوه کاله مې په دوچې ویلې کار وکړ. پس له هغه چې مې وکتله چې تر څو ژبه زده نه کې، دا نه یوازې دلته، هر ځای ژبه د ټولنې د داخلېدو کلي ده. نو چې ته کلي ونه لرې ټولنې ته نشې داخلېدلی، دا وته ځي او راځي، کار ته ځه، کور ته ځه، نور هېڅ نشې کولی. نو دا مې غوره وبلله چې زه کلته به د پښتو څانګه وای، د افغانستان څانګه وه، دری پښتانه، دری ژبې پښتانه راسره وه. ما هېڅ د المانۍ نه سوه زده کولی، ځکه زما ټول کار دې سره وو، سر کار. بیا چې به کور ته راغلم، په کور کې بیا خپل کورنۍ وه، نو ما نه سوه زده کولی. نو دا مې غوره وبلله چې تر هر څه لومړی زه پلان ژبه زده کړم او د ژبې څخه وروسته بیا خپل د مسلک سره برابر کوي کار وښه دی کوي، بیا په لیکونو باخته یم، ځینې ادغه سره سره ځینې مواد راسره پراته دي چې هغه پخېدو ته اړتیا لري.
سپېشل صاحب ډېره زیاته مننه کورم وطن
ډېره مننه ښاغلی سروان صاحب، بیا له تاسو څخه ستاسو درنو اورېدونکو څخه پوره نیم ساعت اوس ما خبرو ته غوږ ونیوئ، په دې هیله چې زما خبرې ستاسو ټولو لپاره یو څه یي او ستاسو خپرونه که رنګینه کړې نه وي بدرنګه کړې نه وي. ډېره مننه، ژوندي
اوسئ.
دست